السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې یو بجه شوې ده. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به د کوالی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټونه واره تبصری او مرکه هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خلومړي د دې سات خبرونه د منور شانور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درانه مرګ ژوب لاړولې ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري او په ایران کې د عام انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر حسن روحاني پلویان اکثریت ترلاسه کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوای په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. په پرونو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 3 پوزیان هم وژل شوي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبان مهم مرکز ګڼل کیږي. دا حمله په داسې حال کې ترسره شوه چې 3 ورځې مخکې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروستی پړاو اعلان کړ. پوز په هوایي حملو کې چې په دته خېلو سیمه کې شوي لږ تر لږه د 10 مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په شمالي وزیرستان شوال کې په ځمکني عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د پوز په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې پوځي عملیات شروع کړي چې وايي په نتیجه کې تر اوسه د 3500 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د پوز د اداو تصدیق آزادو سرچینو نه دی کړی ځکه چې دغه سیمو ته خبریالانو رسایي نشته دی او وسلوالو هم د دې ورستیو اداو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل به په سبانه غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو له د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. نو مولي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دغه زما د صوبې حصہ نه د خدا زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چې را پاټه ته دی د اغې په دی ان اف سی کې د اغې شیر او تور پلی شي ځکه چلته نو سکول شته الته نه کالج ته باغ شان نه اداغي روډونه
د مشترکه ګټو شورا غونډه با سبا د وزیر اعظم مینوه شریف په مشارکې کېږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. افغان حکومت وايي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې شروع شي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي پرون مشال ریډیو ته وویل د سولې او پخلاینې د حاصل لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مو نیک، هوډ مو کلک او دریز مو مشخص دی. د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استادو تر اوسه 3 واره په خپلو کې د سولې د لارې په نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې افغاني وسلواله ډله او وسلوال طالبان په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی ځانوجون کې حمله وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوجون کې برید 12 کسان ووجل او 8 نور زخمیان کړل. دفاع وزارت وایي په وجل شو کې د ملي پوز 2 سرتیری هم شامل دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې دا حمله غندلې او د وسلوال مخالفانو د کمزوري نښه یې بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حمله ذمہواري منلې. د دې حمله 3 ساعته مخکې په ګنړ کې د نوجون کې برید شوی و چې پکې 11 عام کسان وژل شوي وو او 13 نور زخمیان شوي وو. یوناما د په یو اعلامیه کې په ګنړ کې دغه حمله غندلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو اتحادیانو له محافظه کارو امیدوارانو زیاتې رای ګټلې. خاغد روحاني د پارلیمان او خبر شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو په بنیاد دا خبره وکړه. لومړی نتایج ښایي چې توندلارو د پارلیمان د 290 څوکیو اکثریت نه دی ګټلی او خبرګانو شورا کې هم 2 لګه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ نتیجه ښایي روحاني او د هغه اتحادیانو پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریتي رای ګټلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په ساوت کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلي. په دې انتخاباتو کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن 1 او د هغې سیال بیرنی سانډرز 2 ووټونه ترلاسه کړي. د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره د ګوند لخوا د کاندید جوړېدو په لړ کې ټول 2302 ووټونه په کار وي. د امریکا ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په میاشت کې کیږي. د روس په یو کان کې د ژغورنې شپږ کسان هغه وخت وې چاودنې ووجل چې په دغه کان کې وړاندې شوې د یوې بلې چاودنې له وجې د ګیر شوي شپږ شتو کان کیندونکو په لټون اخته و. چارواکي وایي دغه پیښه پرون د روس د شمالي ښار ور کوچک د کویلې په یو کان کې رامنځته شوې ده. دغه کان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د چاودنې او اور لګېدو له وجې 4 کان کیندونکي وجل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. دا راز شپږ کان کیندونکي لا هم بې درکه دي چې د لټون د عملیاتو په وخت یې د دغه وروستۍ پیښه رامنځته شوه او په نتیجه کې یې د عملیات په ټپه ودرېدل. د روس د بیړنو چارو وزارت ویلي د ژغورنې وجل شوي کارکوونکو ته به سرکاري تمغې ورکول کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرینم د منور شانواری دل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به وره د پاکستان فوج وای په شوال کې په عملیاتو کې 19 وسلوال وشل دي. د خبر پختونخوا د خزانه وزیر وای د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې به د بهر ملکی امداد حساب هم له مرکزی حکومت او غواړي.
موږ به دا مطالبه کوو چې را پاټه ته دي نفسي کې دي دغه شعر متور کړی شي. که دا خبره واقعي عوامو ته پته ولګېده چې دا مرکز دومره لوی د ظلم رویه کوي، ځکه خو زما بچي بیا ولې په سعودي عرب کې د شګو مزدوري کوي.
په اسلام آباد کې د امن پیغام په نامه په یوې ریلۍ کې د هېواد د بد امنۍ د ختمولو د ښځو حقونو یقیني کولو غوښتنې شوې دي.
پښتانه جینه کې خاص طور پر ډېر په بیکورډ انوایرمنټ کې هغه له سہولیات نشته چې هغه تعلیم حاصل کړي یا په سپورټس کې راشي. نو په خپل ایونت کې مونږ دا کوشش کوو چې میکسیمم پارټیسیپیشن ته خزو وي.
او د نو ریپورټونو تر څنګه نیس پروګرام تړون کې بعد اصل د خوست ولایت د جغرافي او کلتور پاړه وره.
شمال ته پکتیا ولایت ده، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت ده، په جنوبی او ختیځه برخه کې ډیورن لاین یعنی د پښتونستان څخه واکې ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاثر اوس بلار شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وشلي دي. د پوست اطلاعاتو څانګې ISPR د خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیر هم وجل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 3 مخکې د پوست مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد شروع شوي سربیاسب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. نور تفصیل سیلاب محسود.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالانو ته ورلرژلې شوي یو برېښنایي لیک شو وشولی شوي دي چې په شوال کښې لګیا ځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګریتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تنبول یې یوه ډله راایساره کړه او بیا د دواړه لوریان د ډزونو بدلون وشم چې په نتیجه کښې یې 19 ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پررژلي شول. په لیک کښې منلي شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسار په شمول 4 پوځي سرتیریو ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په پچودن کشی یو بل پوزی سر تیرای هم و جلی شوائی دای ده دغی جگری و ده دزون و ده بدلون پا باری کشی ده مسود طالبان و ویوند ازم تاریک و پا کتبی وزیرستان کشی ده تاریک طالبان مجلس اسکری جال عبدالله وزیرستانی هم مشال ریجو تا تلیفونونا کری دی ده غود وارو ویوندان و دوا وکرلا چه دوی ده پوزی سر تیری و پیش قدمی و دراول یه دا ازم تاریک مسود پا شوال کشی پمزک کشی خندی بمی چودن او ده پوزی سر تیری ده وجلو پڑا منلو سرا دا هم وویل چه پداغا جا گڑک شمیجا ده کتبی وزیرستان ده مجایدین و امیر گلبادر اونور طالبان ده پاوز پا خراب شریکا کروائی کاو ده مجلس اسکری ویون ده عبدالله وزیرستانی ومانل چه ده میجا خالی دوامل گری وجلی شوی دی نور زیان ندائی را ترس دلائی یاد دیوی چه ده پاکستان پاوز سرلشکار رحیل شریف دریو رز مخش پشوال کش ده دغو پوزی عملیاتو اعلان کڑای و دغا عملیات ده طالبانو پا خلاف رستانی دست عملیات با للی وان چه طالبان با بیا سر نپورتا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
افغان حکومت وای لترهګری بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول پر مخ روانې وي خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینه سره وي د سیاسي چارو پوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي ادارو کار بولي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي صالح محمد صالح پرې رپورټ لري
په داس حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ سوي ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي پرون په کنړ او کابل کې دوو ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي یې ډیری قربانیان ملکیان بولي د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کېږي چې ملکیان په نشه کوي
ما بخاطر آوردن
د بایزت او دوامدار سول روستلو لپاره به زمونږ شمنه پر ځای وي د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب مونږ خپل دریض مشخص کړی هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک په نښه کړي بېګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي مونږ ورسره سوله نه کوو خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې راسره مذاکراتو ته کښېني مونږ ورسره خبرې کوو
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او خلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید ځینو استخباراتي کړیو کار وي
ښایي هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي دا ډول کارونه کوي
په داس حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستانه غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده که څه هم د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده خو ویل سوي چې ښایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته ښایي زیات وخت ونه لري او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزې ډلې له درویو هیوادونو پاکستان چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بعد سبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی اوارډز کې د قبایلي سیمو د برخې خبره هم راپورته کوي. د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په نوم راغلي د بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په کېدونکو غونډه کې دوی له مرکز سره د اتم ان اف سی ایوارډ د ایسارتیا او د نهم ان اف سی ایوارډ زر تر زره د کولو خبره کوي. صوبې تر ترهګرۍ په مد کې ترلاسه کېدونکو یو فیصد اضافي برخه د 3% کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې له ترهګرۍ تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا اغېزمنه شوې ده.
ځکه دا زما د صوبې حصہ نه ده، خو دا زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چیرا پاٹا تا دی دا اغی پا دی انفسی کی دا اغی شیر اتوار کلیشی دکا چلتا نا سکولشتا علتا نا کالشتا باغشان نا آد اغی روڑونا صدا خون دی اس سیز علتا نشتے کدا خبر واقعی عوامو تا پتا ہو لگی دا چی دا مرکز دوم را لوی دا ظلم را لیا کئی نو عوام الناس دا پتا نشتا زکا خوزما بچی بیا ولی پا سعودی عرب کی دا شگو مزدوری کئی بیا بلکا زما بچی ولی علتا پا بلوچستان کی دا کوئلی پا کان کی دننا
د خزانه وزیر زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو افغان کډوال او لقبایلی سیمو به کورشوي خلک پراته دي او په نوم یې له بهره راتلونکو امداد مرکزی حکومت او د نورو صوبو حکومتونه خوري.
موږ به دا خبره هم کوو چې تقریبا 35 لاکھ نه زیات افغان ریفیوجز دلته پراته دي. دوی موږ ته دا وښي چې هغه د صوبه خیبر پختونخوا سکول او کالج او دغه بازار او دغه استعمالي نو دیو په دغه انفراستراکچر کې د دغه غوړو د سہولیاتو د ورکول لپاره ته اوسه پوری دی اوسه کړی دی سیوا د دینه چې د بهر نه پیسې راځي زموږ په دی باندې الټه کلیم دی چې هغه پیسې دیو هړپ کوي مونږ سره دغه حسابو کې چې د آی ڈی پیز په نوم باندې کوم پیسې دیو تر اعلی د افغان مهاجرینو په نوم باندې دیو ته کوم پیسې رااله نو هغه دیو سکړه.
مظفر سید په واضح ټکو کې داسې اونه ویل چې ګنې د مشترکه مفاداتو کونسل په دې غونډه کې د پاک چین اقتصادي رهداري خبره پورته کوي. خدای ویل چې صوبه به هیڅکله هم د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې له حقا پشان نشي او په هر ډګر به د خپل حق لپاره جنگ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د قبایلی سیمو مشران، د پارلیمان غړي او کارپوهانو د خبر پختونخوا لپاره نامزد شوي له نوي گورنر اقبال سفر جګړه نه تمه لري چې له هغو سیمو بې کوره کړل شوي خلکو د ستنېدو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د نورو ستونزو د هواري لپاره هم غوښتنې شوي دي چې تفصیل درته شبیر احمد جان وړاندې کوي.
پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوې ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سرته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو او دغلته کې بیا ودانۍ کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دی، خاص خبرات دی، پختون دی، پختو جبا ولوی او چدا قبایلی سیمو کې تک مشران سره خلکو سره ګوري نو بیا پختو جبا ډېره ضروري ده. ما په خیر من ټول ناول کار خدا دی چې هلته دا فوجي عملیات چې کوم روان دي یو خو دغه ختمول غواړي، یو هلته کې امنیت زیات ضروري دی. دویمه خبره دا کم خلک بے کوره شوي دي، هغې واپسې زر تر زره ضروري ده. بیا د ودانۍ کار پکار دی او دا خلک چې واپس
دا پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي د شمالي وزیرستان عائشه ګلالی مشال لیډو ته وویل چې د پښتونخوا نه د پښتون گورنر ټاکل یو ښه ګام دی او تمه سرګند کړه چې دوی به په قبایلي سیمو کې وړاندې نه روان پرمختیايي کارونو ته دوام ورکړي، د بې کوره شو لپاره د کورونو، تعلیمي ادارې، اسپتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي.
پرابلم چې هغه حل کول پکار دي، څو طرفه چې یو کور هم تا پرې چې نه دي جوړ شوی، نو دا خو خو انتهایی جو مایوسکون صورت حال دی چې دی دومره قربانی پاکستان د امن لپاره ورکړله او دوی ته تره اوسه پورې چې دی لا سروې هم نه ده شوی نه کورونه جوړول شروع شوي دي. موږ خو غواړو چې پټه به تر خپله یونیورسټۍ جوړې شي، میډیکل کالجونه، انجینیرینګ کالجونه جوړ شي، تر څو پورې دا اقدامات نه کېږي.
په پیښور کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوې امین الله داوړ مشال لیډو ته وویل چې رفاټا اولس ته ډېره وخت راسې د اف سي آر په شانتې تور قانون نه تنګ دي او باید نوی گورنر وکړي چې د اف سي آر زر تر زره ختم کړي.
موږ انشاءالله دا توقع دی چې هغه به د ایډیپی د کوم مسایل دی مخامخ دي که نه هغه به بھرپور توجه په دغې بند ورکوي. انشاءالله ایډیپی مسایل چې کوم دي که نه هغه یې خو پېژني، په وجه دغه ده که نه چې کوم پښتانه دي هغه د پښتنو په روایت باندې ډېر ښه پوهېږي که نه. انشاءالله دای به زمونږ چې کوم زمونږ روایت دي هغه ښه پېژني که نه. په غونډې نه وړاندې دا خبره ضروري ده زمونږ دپاره یاره اف سي آر چې څنګه ختم شي زمونږ مسالې ورسره روانې دي که نه، او ټوټل چې څومره مسالې دي که نه، امن و امان دی
بلخ. څو ورځې وړاندې اقبال ظفر جګړه مطبوعاتو ته ویلو چې دوی به په قبایلي اولس په خصوصي توګه د بې کوره شوو د واپسې هلته کې د امن امان بحالۍ او پرمختیایي کارونو ته لومړیتوب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان او ځایي خبریالانو د وژل شوي صحافي ملک ممتاز د دریم تلین لمانځلو په لړ کې غونډه کړې. په یاده غونډه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دې موقع خبریالانو د سیمې مشرانو له حکومته غوښتنه وکړه چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړي او کوم چې وژل شوي خبریالان دي له هغې کورنو سره دې شوې ژمنې پوره کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
قبایلی سیمو خبریالانو اتحادی شمالی وزیرستان صدر نور بیرام مشال تا وویل قبایلی سیمو خبریالان په سختو حالاتو کې کار کړي او دولت چې د پنخښو خبریالانو کورنۍ سره د امداد کمې ژمنې کړي هغه دې پوره کړي.
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالاتو شي رپورټینګ کو د تیر پنځلس کاله چې کوم دي پیغې شي ډېر زیات مشکلاتو سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړله او د خلکې اوز به رسولو پیغې شي سویرلس پیرې صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو د خلکې اوز به اوچتولو د خلکې فریاد او دای شهید کړلی شو خو تر اوسه پیرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلی چې یا د مرګ څه پلټنه شوې وي او د بچیونو دپاره د ګورنمنټ څه کړي وي یا ورسره چې کومې د سره منسلک ادارې وي هغې داسې څه کړي وي سره د وعدې سره د اعلانې.
قبایلي مشر ملک غلام وویل خبریالانو تل د قلم د لارې د خپل ولس خدمات کړي او ملک ممتاز په ګډون د فټا سورلس وژل شوو خبریالانو خدماتو ته په درنه سترګه ګوري.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم سکیم اوز اوچت کړی و کیم سورلس صحافیون ډېر مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت پردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې څومره صحافیون دي د 2001 نه اونسه تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. د عوامې د خلکې د پوره کیم کلام او کیم اوز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیمه وعده د صحابیون د شهیدون سره شوی وي هغه د همه خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تحفظ ورکړل شي د دې کیمه تحفظات وی عدالت لري کو.
دا یادونه ده چې ملک ممتاز کال 2013 کې د فروری میاشتې په 28مه نیټه میرانشاه کې نصرګنده وسلوالو مازدیګر هغه مهال په ډزو ووژلو چې نوموړی د پریس کلب نه کور ته په لاره و. خبریالانو د نوموړي په ګډون د فاټا په نخښه شوو خبریالانو د مرګ پلټنو او د هغوی کورنو لپاره د مرستو غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په اسلام آباد کې د امن پیغام په نامه د سایکل ریلی شوې ده. په دې کې تر 500 زیاتو کسانو ګډون کړی و. په دې ریلی کې منتظمین وایي چې مقصد یې پاکستان ښه نوم نورې نړۍ ته ښودل و. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د خالی په ورځ مازیګر د دوو جینکو سمر او ګلیفشال اړخه د پیس فور پیس یا امن د پارزغل په نوم اسلام آباد کې د سایکلو د یوې ریلی تابعیا شوې وه چې پکې د هلکانو، جینکو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون تر 500 زیاتو کسانو برخه واخیسته. مشال ریډیو سره خبرو کې یوې سایکل سوری او د زغل تابعیا کوونکي سمر خان وینا وایي.
پاکستان چې بار ملکونه خلک یادی نو ډېر په بد لفظونه کې یادی چې دلته دهشتګردي ده، اکسټریمیزم ده او پښتانه جینکې خاص طور پر ډېر په بیک ورډ انوائرمنٹ کیا غولا دا سہولیات نشتے چاہے وہ تعلیم حاصل کی یا پا سپورٹس کی راشی نو پخپل ایونٹ کے مونگا دا کوشش کچھ میکسیمم پارٹیسپیشن تخز ہوئی او دا میسج اور کچھ مونگا ڈیر پوزیٹیو اور پیسفل نیشن.
سیکل سوار دا اسلام آباد دا مختلف سڑکونو سیونت ایونیو، کشمیر ہائی وے، مارگل روڈ او زیرو پوائنٹ نا پتے رے دو دا دولس کلومیٹر لار وحل رستو شکر پنیا مانومنٹ تا اور رسید. پدے موقع دا یوی بلے سیکل سوارے گلے افشا وینا واج دا وی دا دیر رستو زمونگ دا ملک مختلف مختلف خارونو ته خیال دی چې درې څلورو میاشتو کې ټول ملکی دا قسمه ریلی وباسو او د امن د پارزغل نارا راپورته کړو. د دې وروسته به موږ نور ملکونو ته ځو او په لومړي پړاو کې به هندوستان، چین او افغانستان نه په تیرېدو واپس پاکستان ته راځو. زغل کې ګډون کوونکی یو بلتن هارون چې د اسلام آباد په یو پوهنتون کې استاد هم دی وایي د لوبو په ذریعه د امن پیغام خوروي. دی وایي موږ نړۍ ته دا ښودل غواړو چې د پاکستان حالات داسې نه دي چې خلک ترې ویریږي او دا چې دلته څوک د کور نشي راوتې. موږ هغوی ته دا ښایو چې موږ هم په سړکونو ګرځو او داسې هیڅ خراب صورت حال نه دی، هیڅ وجه نشته چې تاسو ویریږئ. پاکستان کې حالات ډېر ښه دي،
پاکستان کې ډېر ښه حالات
دي. دا یادونه ده چې د دین وړاندې دواړو سایکل سفروجی نکو ګلی افشا او سمر خان د اسلام آباد نه د چین پولې خنجراب پورې په سایکل سفر کولو سره نړیوال ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره ډیلی ټایمز رسپانې په بلوچستان کې د یوې زده کوونکې ثاقبا کاکړ د خودکشۍ کیسې ته کتنه کړې ده چې سمو د وړاندې د پرنسپلې د رویې له امله ځان وشو. رسپانه لیکي د ثاقبا کاکړ د خودکشۍ مقدمه په پاکستان کې موجودو مسلو څرګندونه کوي چې باید د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کړی شي. رسپانې په دې لړ کې په بلوچستان صوبه کې خراب تعلیمي حالت په ګوته کړی دی. د مقالې مهم ټکي درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستو کې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د یوې 19 کلنې زده کوونکې ثاقبا کاکړ د ځان وژنې تر شا په مبینه ډول وجه دا وه چې د هغې د کالج پرنسپلې عابده غوث هغې ته په امتحان کې د کیناستو اجازت نه ورکولو. د ثاقبې ورور وایي پرنسپلې په زړه کې د هغې لپاره کینه لرله ځکه چې خور یې د خپلې تعلیمي ادارې د خرابو معیارونو خلاف د زده کوونکو د یو کمپین مشري کړې وه. رسپانه لیکي ثاقبا یوه قابله زده کوونکې وه چې د پرنسپلې د رویې له امله ځان ووژلو. رسپانه لیکي ثاقبې د ځان وژنې کیس په پاکستان کې موجودې مسلې په ګوته کوي چې پکې ټیټ تعلیمي معیار، د ښځو له حقونو سرغړونې، د بیان ازادي کمی، د دماغي ناروغو په اړه د پوهاوي کمی، د افرادو په اړه اداري ژمنتیا او د بلوچستان حالات شامل دي. رسپانه لیکي د دغه زده کوونکي د ځان وژنې خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د پیښې پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړه او د کالج پرنسپل او کلرک یې معطل کړل. رسپانه لیکي په دغه پیښه د ولس له غوسې سره دا وشو چې دارانو ګامونه واخیستل. د ثاقبې په کیس کې د انصاف لپاره د هغې کورنۍ په نوښت د بلوچستان هایکورټ بهر یوه مظاهره وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو هم ګډون وکړ. په دې لړ کې یو درخواست هم په عدالت کې جمع کړل شو. له هغې پس د بلوچستان هایکورټ د پرنسپلې او کلرک خلاف د اف آی آر درجولو حکم ورکړ. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي دا ضروری ده چې دغه کیس په شفاف ډول خپل منطقي انجام ته ورسیږي. د رسپانې په خبره د ثاقبا کاکړ وژنه په پاکستان کې د موجودو بدمرغه حقایقو څرګندونه کوي چې باید پترس کې یې ګامونه واخیستل شي. د تعلیم شعبې ته له اول نه پاملرنه نه کیږي او بیا په تیره په بلوچستان صوبه کې خو یې حالت ډېر خراب دی چې زیاتره جینکۍ له تعلیمه بې برخې دي، نو ځکه د داسې قسمه ماحول د ختمولو لپاره پکار ده چې هلې ځلې وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دن کې ده د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د هوایی بریدونو پر مهال لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وجلي. دا راز پوز ویلي چې په شوال کې د ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 19 وسلوال وجل شوي دي. د پوز د وینا تر مخه په پرونو عملیاتو کې 4 پوځیان هم وجل شوي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلي د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بعد صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلي سیمو لا د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د مشترکه ګټو شورا غونډه سبا د وزیر اعظم میانوه شریف په مشرۍ کې کیدونکې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې هغه ځان وژونکي برید غندلې چې پکې 12 کسان وژل شوي او اته نور جوړل شوي دي. هلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په کونړ کې پرون سهار ترسره شوی ځان وژونکي برید غندلې. د کونړ په برید کې هم 12 عام کسان وژل شوي او تر 150 زیات جوړل شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو اتحادیانو له محافظه کارو امیدوارانو زیاتې رای ګټلې، خو د هغو نتایجو له مخې چې د کورنو چارو وزارت خبر کړي رفسنجانی اول او روحانی دویم راغلي. دغه انتخابات د دغه وزارت لخوا ترسره شوي وو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ساوت کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلې دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په میاشت کې کیږي. او د روس په یو کان کې د ژغورنې شپږ کسان هغه وخت وې چاودنې ووجل چې په دغه کان کې وړاندې شوې د یوې بلې چاودنې له وجې د ګیر شوي شپږ کان کیندونکو په لټون اخته وو.
لاند خبرین هم د منور شانه واوریدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وژنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دي چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپلې کاروایانې جاری وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د دې ملک نه بعد والو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آیل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فایده اولس ته په صحیح توګه نه درسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فایده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. مشال ریډیو تاسو سره فرایډي ټایمز مجللې کې سمیاشتې وړاندې د خبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوی چارواکي وایي چې حکومت نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډي ټایمز لیکي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دي منل شوی. بلخوا بی بی سي نړیواله څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د کېدو نه همیشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه یې د بلدیتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وځنډې دي، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې د بلدیتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډي ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوی. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکري طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپله خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوي اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته ووایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
دا بشیر ګواخ نېشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په دا هېواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ هم کار واخلي او د زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. د دغه لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نېشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هېوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هېواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نېشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هېواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډه کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هېواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نېشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي، نو ممکنه ده چې په دغه هېواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه 10 لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبوره شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغه حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره که. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وه. خو دغې سره د 8.5 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول په خوا ګرانه وه، ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نه شو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نېشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمیره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډیر ماشومان په خیبر پختونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو څاڅکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي، او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
داوا فرخندا ست په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. نور تفصیل د ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې تر 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.8% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.4% دي، خو د یادې ادارې یو چارواکي جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.4% سیوا شوې ده.
نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تېر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې وو هغه 0.4%، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو، څنګه چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کمګورته وګورو چې دوی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه تارهګیري وال هغه شوري دی، هغې په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالې لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې حفاظت په نوم په وجه باندې چې کېدی لا سروې کې څه کمبوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ما داسې زور نه هغه نه یم خپل زړه کې چې هغه به په صحیح هغه باندې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دې شي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوي زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوي او زیاتوي
پوزیشن ښه دی په دې سروې مطابق. خو یو وجه کېدی شي زمونږ کمیونټي سکول هم شروع کړي دي او هغې کې هم تقریبا زما په خیال کې 35-40,000 هغې کې هم انرولمنټ شوی دی. دې شي که دغه فکر د هغې کې نه وي راغلی، د هغې د وجې په دې فکر کې ډفرنس راغلی، خو بهرحال مطلب ما ته خو دا چې سریز نه ښکاري چې د هغې د وجې کم شوي، ځکه چې موږ انرولمنټ چې څونه د تېر 2 کاله کې شوی دی نو هغه خو د هغې د مخکې کالونه سیوا شوی دی.
دا چې حکومت د راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري عاطف خان وایي
دې پیریله زمونږ ان شاء الله تعالی چې کوم دره روان سیشن دی دې لپاره خو موږ سپیسیفیکلی برټش کونسل سره یو ځای یو پروګرام به شروع کړو چې کوم د قطر فاونډیشن سره راځي آلریډي یو روان دی. هغې سره تقریبا زما په خیال کې 5,000 خوشا والنټیر دي. هغې یو پروګرام دی چې هغې وي ان امپاسبل تقریبا 5,000 والنټیر به راځي د قطر پر لیږه ان شاء الله دا کوو انوالو کوو چې انرولمنټ کې کمپین کې موږ سره شامل کړو. حکومت باندې به څه بوجه نه راځي د پیسو او انرولمنټ ان شاء الله چې راشي.
دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوندي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسلی شي.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې تړون. د خپرونه زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول 34 ولایتونه لري، خو په دې به شای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپله مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادېږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادېږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات ورپسې ښارګوټی دی، علي شیر دی، تڼیو په خپله په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه منده په نوم یا د شمال د دوه منده په نوم یو ښارګوټی ده. داسې په ګوربلز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ تیره دوه منده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادېږي، اسماعیل خیل، تڼی، ګوربز په نوم مشهور دي. ولسوالۍ د نادرشاکوټ په نامه یادېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې په خوست ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی یې په اړه وایي:
په خوست کې لویه قبیله اول زرادان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون، تڼی یادولی شو، ګوربز یادولی شو، داغه دي، واړه قومونه، خلجي البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته. مثلا په خوست کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل:
په خوست کې خوشحالیانې چې دي، یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړی ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کړي، یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړي، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده، هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوي چې روري دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي زی ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراتي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس پلار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې هم ډولونه وي. دلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یو پچلا جمع کې یا خانګاوې چې کوم ځای کې وي دې کې اتڼونه کوي. او پیل وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي. نو مخکې نه توپیر همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ آواز وسایل زیات شوي دي. نو په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه اوجرا کې کینی، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي. دا دوی مونږ مومیه ورته وایو، ځینې اومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نوموړی وای په خوست کې کڅوک د خوشی پر وخت بل چاته ور نسی نو دومره بد نه ګڼل کیږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
موږ دلته غم خادي ورته وایو کنه. خوستیان دې ته د غم خادی اصطلاح کوي کنه، یعنی هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې راشي. او بل چې مړی چې وشي مړی سم همدان ډول باندې یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشي خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت ډوډۍ چای دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي په یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح هدیره سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، نو هماغه د کلي کې څومره ځوانان دي هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي یا کوم بل ځای کې دي چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کې، دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي که څوک رانغی هغه ناغه کېږي. په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کېني. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چا ته واده ته ورنه شي، یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي، دا دومره پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی، یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي، چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړې دي. بل دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دود ډېر کم شوی دی، ډېر کم شوی دی، خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاهد شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درځي ځکه وده نه ده کړې، چې هلته د ده په وینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همغږي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلي چې دلته تقریبا علما قومي مشران مدني ټولنه تقریبا په ډېرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډېرو مسایلو کې تر اوسه پورې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قضي بشر پر خلاف یا قضي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور، د متروکي په زور، د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده، هغه حقوق دوی ته رسېدلي. بیا هم څه ناڅه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته، خو څوک یې غږ نه اوري. او همداسي په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړي په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې داسې یادوي.
ځکه چې هلته مونږ نه مسلکي استادان لرو، نه استادان شته ښځینه، او نه هم رسم و رواج و کلتور دلته یو څه نسبت تر قانونو تر شریعتو تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې مونږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس وایي، فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي، خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي، حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي، لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سننه یې پوره کړی یا که پوره کړی هم وي، داسې چا سره واده کوي چې هغه یې دین سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري، خاوند دې پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته، وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنه ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه د یو مېرمنې په صفت، د یوې مور په صفت، دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي، که د میراث په برخه کې وي، تعلیم په برخه کې وي، همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي، هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي، دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي، خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی، نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو، خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري، لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیره کې دوه منډه او ندر شکوف په سیمو کې کرومیټ ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خوست یو حاصلخیزه خاوره لري، اکثره ځمکې آباد آبي ځمکې دي چې په دې کې غنم، جوار، اوربشې، شولې، مۍ، لوبیا، ممپلی او داسې نور محصولات د خوست خلک کوي. د سبزیو برخه کې لکه تور بینجان، سره بینجان، بادرنګ، بېنډۍ، تورایي په نوم سره یو قسم تورۍ دي، ټینډې دي، دغه کرو او اکثره حاصل یې ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي، چارمغز، او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج، کرامبلوک، الوچا، مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات ملري په دې برخه کې.
ډاکټر نکیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان، دبي، ابوظبي په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه که چېرته موږ داسې حساب کړو، د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي، چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري ده، مزرو یعنی په زراعتي بخش کې دي، مصروف دي، هلته په هغې باندې کار کوي. او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زېږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي.
دلته ببرک خان، غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړی ده. په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې په تانا باندې وروخت د انګریزانو په تانا باندې ده. په تاریخ کې هم نور شته، د افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او سانک په نوم باندې د منګلو خلق پرې اړه لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علی جان په نوم باندې سباری او د قوم مشر و. د دې معرف په
جوړولو کې په ټوله لویه پاسیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی عمر صاحب علی جان دی. یا د دې تر څنګه موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغې جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرز علم حمیدي دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنې په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتانه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.